آزادی په سپو کې.
در امواج آزادی
احمد شي بریم لزریف نظر سره په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو قربانی او السلام علیکم. د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې دي خو منسجمې شوې نه دي. په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ژمنه کړې وه چې هڅې به یې دا وي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي. طالبانو تر دې دمه چې 15 ځله له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي دغه وړاندیز رد کړی دی او تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته بیا امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني. خو طالبانو بیا هم پر خپل دې دریځ ټینګار کړی دی چې د افغان حکومت له استازو سره نه ګوري. شاغلی خلیلزاد روانه اونۍ په قطر کې له طالبانو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته دې مذاکرو ته هیله ښکاره کړه او ویې ویل چې د پام وړ پرمختګ شوی دی خو په دې برخه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړي چې په کومو برخو کې دقیق پرمختګ شوی او په کومو برخو کې خنډونه لا پر خپل ځای دي. دغه حالت دې ته لاره هواره کړې ده چې د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دننه اندېښنې پیدا شي. دا تشویش هغه وخت زیات شو چې خلیلزاد په کابل کې د دوحې د خبرو راپور ولسمشر غني ته وړاندې کړ او پرون اشرف غني د سولې په ارتباط دا خبره وکړه چې ډیورنډ کرښه به تسلیم نه کړو.
نه شاه شجاع غواړو، نه امیر محمد یعقوب خان چې د ګندمک مایده امضا کړله، غازی امان الله خان غواړو، ستر احمد شاه عبدالی غواړو، میرویس نیکه غواړو، سلطان محمود غزنوی غواړو.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم یو شمېر مهمو کسانو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې لړ کې په افغانستان، پاکستان، عراق، کویت او سوریه کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر په یوې مقالې کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون خپره کړه ولیکل، د سولې دا خبرې طالبانو ته د تسلیمي په معنا دي. د ځینو راپورونو له مخې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر دې موافقه شوې ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي او طالبان به د دې ضمانت ورکوي چې بیا به افغانستان د نړیوالو ترهګرو په ځاله نه بدلی شي. د متحده ایالاتونو په سنا کې د اکثریت مشر میچ مک‌کونل وویل چې ولسمشر ټرمپ دې له افغانستانه ځواکونه نه باسي. نوموړي چې وړ مورزې په سنا کې خبرې کولې وویل، موږ د نړۍ پولیس نه یو، خو د نړۍ رهبران یو. دا مهمه ده چې امریکا په نړۍ کې د تروریزم ضد جګړې ائتلاف مشي په غاړه ولري او د خپلو ملګرو تر څنګ ولاړه وي. په افغانستان کې په دې برخه کې اجماع موجوده ده چې اکثریت د سولې شخ کوي، خو دا خبره نه ده چېرل شوې چې سوله په څه قیمت. داسې سوله چې په هغه کې کابل اسلام آباد ته امتیازات ورکړي د افغانستان په خیر ده؟ البته تر دې دمه دا هم واضح نه ده چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو په څه شرایطو موافقې ته ورسیږي. ټاکل شوې ده چې دا خبرې څه باندې درې اونۍ وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. نظر سه؟
تشکر آقای شیبر. در این قسمت مهمانای محترم ما در استودیوی کابل، بازم محترم آقای محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی هستند، همچنان از طریق تلفن فعلا مولوی صاحب سید محمد اکبر آقا سابق رئیس جیش مسلمین هم با ما هستند، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر آقای عبدالحکیم مجاهد و پوهان صاحب ودیر صافی هم میباشیم.
بله، میلمنو ته زه هم شراغلاست وایم. لومړی به ورشو مولوی صاحب سید اکبر آغا ته. د مولوی صاحب محترم، د سولې د خبرو په برخه کې ګډې وډې ګنګوسې دي ځکه چې تر اوسه پورې ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. طالبانو پرون له اسوشیټډ پرس سره په خبرو کې، یا اسوشیټډ پرس اژانس ته د طالبانو د قطر استازي یو په ژغ کې یو پیغام استولی او په هغه کې ویلي وو چې په افغانستان په راتلونکي کې به نور خلک هم په واک کې شریک وو، او همدارنګه ویلي وو چې پولیسو کې به اصلاحات راولو. یعنی دا داسې خبرې دي چې طالبان داسې فکر کوي چې بیا به واک ته راځي او د افغانستان واک به په خپل لاس کې اخلي. ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما فکر باندې په افغانستان کې اولس کال تقریبا اتلس کال ته ورسېدل، اتلسم کال دی چې جنګ جریان لري. خو البته د سولې خبرې به ډېرې کېدلې خو عمل بیا نه و. اوسنی حال یا اوس سږ کال ډېر د خوشبختۍ خبره دا ده چې امریکایانو په دې باندې اقرار وکړي چې موږ د افغانستان څخه وځو او دې ته حاضر سره چې د طالبانو سره مخامخ مشکینو هغه دی سره شې نست دوه درې وړي سره شې نست. البته دوی خبره و چې دی مخکې درې مار چې دوه مار چې کې شې نست سره دی خپل یو اجنډا جوړ کړل. هغه اجنډا په دوه شانو مشتمل و، یعنی دوه ځای درلود. یو دا و چې د افغانستان څخه خارجي قواوي وځي، دوهم دا دي چې هغه خلک چې هغه خارجیان دي د طالبانو په ډول کې طالبانو سره دي، هغه به د طالبانو سره نه وي، یعنی د طالبانو سره به د امریکا ضد څوک نه وي چې هغه د امریکا بیا خطر ځینې حس کړي. خو بیا په د ابوظبي په مجلس کې هغه ایجنډا نه سو مطرح، نوې ایجنډا رالی چې هغه مجلس بېرته خراب شو، چې هغه دا و چې خلیلزاد ډېر ټینګار په دې باندې کوي چې د افغانستان موضوع واضح واضح د وربند څخه شروع شي. طالبان په خپله خبره باندې ټینګ و، بیا خلیلزاد ډېر کوشش وکړي چې په سیمه ییز فشار په طالبانو راولي، چین ته ولاړي، نورو منطقو ته ولاړي، خو هغه هم پیدا نه وکړي. خو البته دې ته مجبور شو چې د طالبانو سره په قطر کې کښېنستل. هغه دې خبرې چې په ایجنډا کې وې په هغو دوو خبرو باندې د دوی توافق رالی، لکه ما چې د مخه ذکر کړې چې خارجیان به د افغانستان نه سوځي او طالبان به بیا داسې کوي چې هغه د خارجیانو ضد څوک شي وي هغه به د طالبانو په منطقه کې نه وي، چې هغه د دوی په سلطه کې منطقه وه. خو دوی خبرې بیا د دوی سره مناسب بللې یا لازم بللې، مثلا چې په هغه باندې ټینګار خلیلزاد د طالبانو سره ډېر وکړي چې افغانستان د حکومت سره به دوی کښېني او وردن به کېږي، خو هغه طالبانو خبره ونه منله. هغه خبره بیا دوهم مجلس ته چې په پنځویشتم تاریخ ته انګریزي میاشتې چې سبا شروع کېږي تقریبا، نو په هغه باندې به بیا مجلس کېږي په قطر کې، هغه باج باج نورې خبرې به وي، هغه خبرې به وي، دا به بیا په هغه مجلس کې مطرح کېږي. ده چې معلومېږي چې طالبان په دې خبرو په باب باندې د خپلو مشرانو سره خبره کوي او د خارجانو د وتلو په باب باندې به خلیلزاد دي د خپلو خلکو سره به خبره کوي چې دا خبرې پېفله شوي دي په هغه باندې. نو اوس به وګورو چې په هغه خبرو کې چې هغه ملته چې دا بولو چې هغه اختلاف شوي دي یا د افغانستان حکومت په دې څه نوکي څنګه کوي، یعنی په حاشیه کې دوی وايي پاتر شو چې خطر ویني چې ولې زموږ سره خبرې نه کوي، یا د وربند خبره بعضې بعضې خلک یادوي. هغه هم داسې نه دي چې هغه به فیصله کېږي نه، خو دلته یو مشکل جوړ دی زما فکر باندې چې د انتخاباتو خبره چې منځته راغله هغه خلکو ته څه اشتباه ور واچوله. یعنی ضرور خدا و چې په افغانستان کې انتخابات یا داسې نورې موضوعګانې هغه قرباني شي د سولې دپاره، سوله ضرور ده، ولې د سولې چې ده د انتخابات سره کومک کولی شي، د سولې وروسته بیا شفاف انتخابات راتلی شي، او انتخابات چې هغه د سولې سره کومک نه شي کولی. نو زما په فکر باندې دا انتخابات چې دي دا یو څه اشتباه خلکو ته واچوله، نو دا اشتباه په وجه باندې څه ټینګار و احتیاط و دا شان راله. مثلا طالبان هم په دې کې احتیاط کوي چې افغانستان موضوع کرکچنه موضوع د هغه په یوه ورځو په یوه میاشت دوه میاشت دوه میاشت کې نه حل کېږي، نو په دې کې احتیاط پکار دی زما په فکر باندې طالبانو سره به داسې
مننه.
بله آقای محترم عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح هم با تلفن با ما وصل شدن. مجاهد صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، نظر سم محترم چال داره، خوب هستین؟ انشاءالله
تشکر، زنده باشین. مهمان دیگر ما محترم آقای محمد اسحاق اتمر هستن در استودیوی کابل. مجاهد صاحب اول از شما بپرسیم که برای اینکه معلومات های عجیب غریب بسیار زیاد است، مگه می چیز دقیق نیست، هیچ چیز روشن نیست و افواه هم زیاد است، یا کلش که یک کمکه به وضاحت ضرورت داره. شما تا حال که موضوعات تعقیب کردین مسئله در کجا رسیده و مسائل اساسی بسیار کوتاه چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظرت محترم لملای تاسو و تاسو کارکنان و تاسو ملمانو تا احترام و اولندیکو سلام اولندیکو روس طالبین زما په اخره باندې د افغانستان په دې سلويست کلن بحران او غمیزه کې د دې اوس بهترین وخت راځل چې د افغانستان د خلکو سره د ملت سره امیدونه پیدا شوي دي، هله پیدا شوي دي چې نور په افغانستان کې د جګړې او تباہی بربادي پای ته ورسیږي، او نور یو یو دغه سیاسي روغه جوړه رامنځته شي چې په نتیجه کې ترپاتې ثبات او ارامي رامنځته شي. دغه میدونه مجموع کې د افغانستان د خلکو سره دي، د افغانستان د پوهانو سره دي، موږ به هیله امیدونه پیشنهاد د قضیې ټول اړخونو ته دادي چې د افغانستان او اولیا منافی چې هغه د افغانیت او اسلامیت او د افغانستان استقلال د هویت د افغانستان د خلکو ارامي ده، دا په نظر کې ونیسي واړه واړه جزوی شخصي اختلافات، ګروهي اختلافات، فکری اختلافات اخواتواچی او د افغانستان د خلکو منافع په نظر کې ونیسي، له دې موجوده فرصت نه استفاده وکړي. او دغه فرصت نه استفاده کول دا ډیر کم استعدادونه د دې خلک دي استعداد لري چې د فرصت نه استفاده وکړي. بنا زما په عقیده باندې په افغانستان کې د افغانستان موجوده
بله مننه مجاهد صاحب، ټلیفون بله بله ټلیفون څنګه مو یو څه خراب شو، بیرته به تاسو ته راشو او کچرته د خپل ځای یو څه تغییر کړي اور بشو. اتمر صاحب ته، اتمر صاحب، په افغانستان کې اکثره خلک دا خبره کوي چې سوله باید وشي او په هر قیمت شي، لیکن د افغانستان جمهور رئیس روانه اونۍ هم دې ته اشاره وکړه چې یعنی د دله خبرو داسې معلومه ده چې سوله په هر قیمت باندې ممکن افغانانو ته ډیره ګرانه تمام شي. د پورسوی خبرو کې د ډاکټر نجیب د وخت د بیننسوان سولې ته اشاره وکړه چې نتیجه د افغانستان په شاورونو کې کورنۍ جګړه شوه، او بیا په پرونیو خبرو کې د ته اشاره وکړه چې د ګندمک معاهده به بیا امضا نه کو. څنګه ستاسو په باور سولې په کوم قیمت باید افغانانو کې
شمار سه غوړم د سات کوم تاسو ته نظر سپته درنو ملمنو ته د زړه کومې سلامونه هیلو وړاندې کوم. د افغانستان د سولې مسله واقعا چې یو نوې مرحله ته داخل شوای، دا سره د خوشبینیګانو یو سلسله نگرانی هم ځان سره لري. یعنی خلک پول دغه سولې ته ډیر خوشبین نه دي. البته د خلکو حق دا دی یا تشویش هم پر ځای دی چې بیا هغه سی حالت را لشي کوم چې شل کاله پنځوش کاله مخکې د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط سره سم افغانستان کې رامنځته شو. خبر اصل کې دا دی چې امریکایان پس له 13 کلونو بلاخره خسته شوي دي چې دغه یو نظامونو سره دوی خپل مالی نظامی مرسته دوام ورکړي چې هغه لازم کفایت او کارایی ونه لري. دا فشار د امریکا د خلکو او د امریکا د کانګرس مینانو او د امریکا د هغه ستراتیژستانو د فشار نتیجه ده چې د امریکا په دولت باندې راغلی. د بل خوانه پاکستانیان هم په دې برخه کې کله چې عمران خان راغی په دې برخه کې فعال شول، او دغه چینل دوی بیرته امریکایانو سره په دې شکل جوړ کړ چې د افغانستان د صلح د پروسې ابتکار دوی هم ډېر حد پورې په لاس واخلي او خپل هغه ستراتیژیک اهداف هم په دې کې خوندي وساتي او دا وساتي. که دا تګ راتګ ته موږ وګورو، کله چې خلیلزاد صاحب اول دویم دریم ځلې راغی په سیمه باندې وګرځېده، بلاخره په وروستۍ داسته کې کوم چې مستقیبا طالبان سره درلودل، او طالبان هم د یو ښه موقعیت نه په دې مانا چې دوی په تیرو یو کال کې په مختلفو ځایونو کې چې دا کنفرانسونه دایرېدل دوی ښه وځلېدل. په اصطلاح د دوی سیاسي سټیج نور هم لوړ شول، او هغه هیوادونه چې په طالبانو باندې دومره باورمن نه وو هغوی دې ته قانع شول چې طالبان یو سیاسي ډله ده او دوی هم کولی شي چې حکومت ولري یا حکومت کې شامل شي. نو وروستی توافق چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شو، طالبان په دې کې صرف خپل اجندا باندې صحبت کړی، او د هغوی اجندا دا و چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ځینې وزي او زمونږ بندیان د خوشي سي د تور لست نه د دوی نمونه پاک شي. پر صورت اوس چې رسنوی ته کوم خبرې راوتلې دي هغه د امریکایانو منل دي چې امریکایي ځواکونه به د افغانستان ځینه په 13 میاشتو کې وزي، او طالبان هم دا تعهد ورکړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد باندې استعمال نشي.
بله اتمر صاحب مننه نظر صاحب اوریدونکو ته مخکو لوي خبرتي اوروسته اوریدونکو کې پیغامونه راوخلو او په لاندو باندې لاوریدونکو ورلمخې لکه چې په لاندو خپل نظر لمر سره شریک.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله، موضوع بحث ما مذاکرات صلح است. شنونده محترم، حال شما رای تلفون برتان میگیم. لطفاً در مورد موضوع و تشویشایتان و اگر سوال کنین خوب میشه. شما رای تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-02-211-45-01.
داش میره بزام تکرار کم 0-9-2-3-5-4-5 بلا کورنش میره مو دا 0-9-2-2-5-5 او نریوالش میره مو دا 0-0-4-2-0-2-2-2-4-5-0-1 یو آوریدون که پلاین که را سره دا یا سریب سپوکی پروگرام دا میره بانیو که تاسو
سلام علیکم.
علیکم السلام. مرجان
ما خود دا نظر
دا آوری دا میره بانی
دا نظر د سو خارجان له افغانستان یو د لغو پر سو مشرف له وروره
مننه دا ستاسو نظر مو واخی سو خارجان وای چې موږ وسو بل اوریدون کې ته به مخه کو آزادی سپوت پروګرام دی.
بله
مهرباني وکړه.
السلام علیکم. شب
وعلیکم السلام.
مېرمانو قربان زما سلامونه او احترامات مونږه.
مهرباني. وعلیکم.
ما خبرې نه جلال آباد نه.
مهرباني.
دغه د طالبانو دغه کوم چې امریکایان ورنه تضمین اخلي چې موږ نه بعد به تاسو لکه دوی په اصطلاح باندې چې دغه تروریستي ورته وایي که څه ورته وایي چې دغه ګروپونو ته به تاسو اجازه نه ورکوئ. په افغانستان کښې خو دا اینده دا خو به منل شوې خبر ده چې یو انتخابي حکومت به وي او هغه دا نه چې طالبان به په کښې یوازې به وي، هغې کښې به نور افراد هم وي. دوی چې طالبانو نه تضمین اخلي دغه په څه معنا باندې دغې ته مانه جواب ورکړي؟
مننه. دا ډېره مهمه پوښتنه ده ځکه چې تضمینونه په دنیا کې اسانه نه وي. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. کریم نیکزاده سنگین ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی. پوښتنه مې دا ده، غوښتنه مې نظر مې دا دی چې اول ده وره چې اشرف غني ده دا معاصر سره جوړه کړې وای سور به د په داخل شوی وای نه وشه.
موضوع مو د افغانستان صلح ده لا طالبان سره
هغه سولې د خدای په داخل حکومت کې سولې نه سمې چې ماکه کوي خو باندې طالبان چې خوشاله دي.
دا خبره ده چې په مننه چې په خبرونه کې مبارخه واخیستله په یو نظام کې چې دیموکراسي وي هلته هر وخت داسې نه وي چې په خپلو منځونو کې به سیاسي اختلافات نه وي. د دنیا په ټولو دیموکراتو حکومتونو کې چې فرضاً په امریکا کې دي، په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په حکومت کې دننه سیاسي اختلافات وي. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. شیبا صاحب تاسو ته نظر صاحب قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نصرت الله استانګزی من هرات ولایت.
مهرباني استانګزی.
البته نن سبا د سولې خو ښه ده، ټولو ته بهتره ده، ولې نن سبا چې خلک ډېر ویلي چې هغه دغه یو دندوره چې ګول کېږي ګویا موقت نظام او د بدلونو له منځه وړل دغه څومره رښتیا دي او که چېرته دغه رښتیا واوسي دا د ټول افغانانو په زیان ده، ځکه د بنسټونو له منځه وړل د افغانستان د تباهي په نامو باندې ده. دا مثلا د اردو منحل یا د پولیسو منحل کېده، دا د داسې مفهوم ورکوي لکه یو بزګر ته ونه کېږدي او کله چې هغه ونه مثلا سمه ثمر ته ونه رسېږي په جای د دې چې اصلاح یې کړي پیوند ورکړي شاخه بوري کړي دی وغواړي هغه ونه وکاږي او په جای باندې بله ونه کېږي چې هغه بیا ورسېږي هغه به بیا وحشي اوسي هغه به بیا فایده نه ورکوي. نو زموږ د طالبانو نه غوښتنه دغه ده چې هېڅ وخت دغه د بنسټونو له منځه وړلو فکر نه لري له ځانو سره، که چېرته خامخا په دې نظام کې مشکلات راشي هغه مشکلات د نظام سره یو ځای حل کړي، د حل لپاره دې کار وکړي. نوی نظام نوی بنسټ موږ نه غواړو، اما طالبانو سره له هر شي ته موږ چمتو یو، ولې دغه یو شرط نه شو سره منلی د ملت په توګه.
مننه ستانګزی صاحب. کور ودان. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادۍ په څپو کې پروګرام. مهرباني. تاسو په لاین کې یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم.
بفهمه
اسماعیل مده کونړ نه مې زنګ وهلی ورو.
مهرباني.
تاسو مېلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او زه یو نظر لرم. زما خپل شخصي نظر دا دی چې تر څو چې پاکستان په نوم باندې یو ملک د افغانستان په څنګ کې موجود وي هېڅ وخت یو په افغانستان کې سوله رانه شي، او دا د پاکستان او د انګریزانو یو جال دی چې د لکه مخکې چې شهید ډاکټر نجیب ته جوړ کړی و داسې غواړي چې د اشرف غنی ته هم دغه شان جال جوړ کړو افغانستان کې نوې ګډوډي رامنځته کړي. چېرته داسې نه وي نو پاکستان چې مخکې کوم شرطونه ویلي وو چې مونږ به ډیورنډ کرښه به باید مونږ به رسمیت وپېژندل شي، د کونړ اوبه باید مونږ ته راسه ازادي را خلاصې شي، او بعضې ځایونه یې غوښتل چې دغه ساحې باید مونږ ته راکړل شي، بعد د هغه نه په افغانستان کې سوله راشي. نو اوس ټولې هغه شرطونه مونږ نه منل شو، پاکستان هغه شرطونه کارن دي خلکو ته کاره کړي چې زما دغه شرطونه دي، خو د ټولې خبرې کېږي تر کومه تر څو چې د پاکستان شرطونه ونه منل شي افغانستان کې سوله نه راځي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته به مخه کو، ازادي په سپوک پروګرام دی، موضوع مو سوله ده. تاسو په لاین کې یاست.
سلام ټولو ته کوم، پاسلی سلام نام یار زده چې موږ د خپل جامع د خپل جامع خاص خصوصیات چې د نورو سره فرق لري دا باید اول تشخیص کو او پیژنو چې هغه عبارت چې موږ د اسلام دین نه بل دین نه منو، ظلم زیاتای او تیرای نه منو، او خبره دا شیدا چې دا بیا عدالتي نه منو او زور مه هیڅ کله په تاریخ کې نه ده.
تلیفون هم
بل هدا دی او ریزو کې تلیفون قطع شو. ملمنو ته به ورشو نظر صاحب که مجاهد صاحب ته ورشو. مجاهد صاحب دغه اندیشنه تاسو خو د سولې په شورا کې یاست، دغه اندیشنه چې ځینې خلک مطرح کوي چې یو موقت نظام دی جوړ شي، دغه موضوع ته په یو شکل د افغانستان جمهور رئیس هم اشاره کړې و په د وروستیو خبرو کې چې د بنسوان موضوع د سولې قضیه باید بیرته تکرار نشي. څنګه دغه موضوع مطرح ده که څه هم در په اعلامیه کې دارت شوې ده؟
جناب شبر صاحب، اصلاً مسله دا ده چې موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي، نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي، هغه که په هر عنوان باندې خو په دغه قرباني باندې نه چې کوم نهادونه چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، دغه نهادونه کلمند دي یا نور جوړول دا په افغانستان دی یو بل تبعي سره مخامخ کوي. زما په عقیده د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه لمنځه یوسي، دغه نهادونه ته هغوی هم ارزښت ورکوي چې په نظام کې دغه نهادونه ډېر ارزښت لري.
مجاهد صاحب، مجاهد صاحب، مجاهد صاحب، د افغانستان د اوسنی نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوز دی. طالبان عملا لاغو سره په جګړه کې دي، نو څنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه بل منځ نه وړي؟
د تل لپاره دغه پوزونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره خو کله چې د صلح او روغ راځي د دنیا پوزونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد دیغوی سرحدونه ساتي، دیغوی امنیت ساتي، دیغوی یووالی او وحدت ساتي.
مجاهد صاحب،
چې بم دغه پوز جام دغه دغه پر اسکی با یو طالب قومندان با استعداد سره موجود وي او دغه پوز د دغه قومندان کار کوي.
ام دغه کې بل مجاهد صاحب محترم، مجاهد صاحب، مثلا د طالبانو په پرونی پیغام کې چې اسوسییټډ پرس اژانس ته لیږلی و، یو غوی وایي چې پولیس به اصلاح کوو. اصلاحات خو داسې خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کوي، عین لکه د بیننسوان د حکومت د بیننسوان له سولې وروسته چې په راولپنډۍ کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو، لیکن وروسته سره جوړ نه شول او جګړې وشوې.
ګوري، یو خبر چې بهر راوځي کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغوی دا نه دي ویلي چې موږ اردو لمنځه وړو یا اردو یا ملي پولیس مطلق لمنځه وړو. هغوی یوازې د محلي پولیسو په ارتباط باندې خبره کړې ده چې محلي پولیسو
ملي پولیس یې یاد کړی دی. مجاهد صاحب، مجاهد صاحب، ملي پولیس یې یاد کړی دی. بله، پولیس یې ټول یاد کړی دی.
دا د لیګه مسلکی اصلاح ده، یوازې په الفاظو باندې باید موږ لار نشو. هغوی حتمان اصلاحات ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیسي مسلکي نه دي، د مسلک په بنیاد باندې دراغلي، عارضی موقتاً دی او احتیاج ضرورت او التیاپ واسطه باندې ایجاب شوی دی. دا خطبه خبره ده که دی طالبان و اسلامی تحریک راضی او دلته یو مشترک نظام جوړیږي دی هغوی سره د اندازې په د خارجیانو د اندازې په اساس باندې دلته ډېر زره تر شپېته زره پوری جنجالیان لري. دا به ټول راضی. هغه څوک چې په اردو کې جذبېږي باید په اردو کې جذب شي. هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي. هغه څوک چې کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي. د هغوی ری انټګریشن د هغوی په نظام کې یو ځای کول دا ډېر یو غټه پروسه ده. بل برخه یې دا ده چې کوم څوک چې استعدادونه لري هغه ته کار پیدا شي چې استعداد د کار لري. هغوی ظرفیت باید لوړ شي. څوک چې چا پسې نقصانونه رسېدلي دي هغو نقصان باید جبران شي. دا ډېر یو غټې سرمایې ته ضرورت لري چې ملګري ملتونه په مجموع کې د دې مسؤلیت لري چې د افغانستان د بیا ابادولو لپاره دومره سرمایه پیدا کړي چې دغه درې کټګوري خلک د طالبانو د اسلامي تحریک موږ د نظام سره یوځای کړو. اول هغه کټګوري چې جنجالان دي د اردو کې جذب کو او په ملي پولیسو جذب کو. دویم هغه څوک چې کادرونه دي په نظام کې جای کو. دریم هغه څوک چې ضرورت یې ته لري چې نقصانونه یې جبران کړي هغوی ته دومره کومک وشي چې دوی په پښو باندې ودرېږي په نتیجه کې یو ثبات رامنځته
شي.
هغوی څه فکر کوم د طالبانو اسلامي تحریک په همدې چوکاټ خبره کوي.
مننه مجاهد صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط له ازادي راډیو ځانګړې خبرونه او ځانګړې په دې معنی چې د ازادي په څپو کې پروګرام مو نن هم د موضوع ته ځانګړې کړی دی. نظر صاحب پوهان صفای هم د ټلیفون له لارې سره ملګری شوی دی که دوی ته ورشو.
بله استاد محترم دوباره به برنامه خوش آمدین. پوهان صاحب شوی
تشکر مو سلام میتونم به خدا به هم میرسونم.
تشکر. خب این مسئله سول سیب گپ زیاد است، خبرها زیاد است، اظهار نظرها بسیار زیاد است، مگم جزئیات موضوع هنوز به شکل قطعی معلوم نیست. سیب شما این موضوع رو چه قسمی بررسی میکنین که بعض اشخاص هم مثلا تبلیغات هم زیاد است، یعنی هر کس هر چیز گفته میرن از این فرصت استفاده میکنن، منتها تا جایی که دیده میشه در آتش بس اگر نشه قوای خارجی هم میگن که ما نمیریم. خلاصه مطلب به سب شما موضوع رو چه قسمی میبینین و موضوع از چه قرار است؟
تشکر از سوال شما آقای نظر. به نظر ما که امروز و دبی حالات اوضاعی که ما مطالعه میکنیم وقت از این فرا رسیده که هم طالبا میخواهند که از جنگ بسطه بسطه آمدن و ممکن اهدافشان هم اگر کلش نه تا حد اعظم برآورده شده میتونه اگر اینا با پای میز مذاکره بنشینند. از این خاطر اینا با امریکایی ها اول مذاکرات هم میخواستن که از اونا تعهدات بگیرن و امریکایی ها هم میخواهند که عسکر خود واقعا بکشن به خاطر از این که در این جده کار نمیده و از راه جنگ اینا رسیدن به صلح را امکان ممکن نمیدانه. فلحاظا هم کسایی که در مقابل از اینا به سطح بین‌المللی اسلحه را ورداشتن و هم اینا در مقابل از اونا میجنگن، اینا هر دو با طرف به این توافق رسیدن و به این فیصله رسیدن و نزدیک شدن که از راه مذاکره بهترین راه است که هر طرف امتیاز بدست بیاره و به جنگ دیگر نبگویند و نقطه پایان بگذارن. به می لحاظ آقای خلیلزاد باعث نماینده امریکا برای از اینکه فاینالایز بسازه نهایی بسازه همین مسائل با طالبا روان شده و شش روز مکمل تا درست پیش اینا نشستن و از گفته خود آقای خلیزاد که به بیچاری توافقات دست یافتن اما باز هم در پکیجشان مطالب دیگه هم که است تا با اونا راضی نشن و همه یک طرفه نشن اینا جزئیات فاش نمی کنن. منتها میمونه یک موضوعی که آتش بس اعلان شوه و برن به طرف مذاکرات. من فکر میکنم که هم طالبا خوب موقف گرفتن و بالاخره فیصله معقول میکنن که با مذاکره می نشینن و هم طرف مخالفش که میفهمه که دیگه به زور و از رای جنگ نمیشه. فلحاظا یک توقع میره که در آینده نزدیک راه باشه و به طرف مذاکرات صلح و ای که با چی وقت با موافقت نامه صلح این مذاکرات به انجامه او را حال گفتنم بتانیم ببینیم که در جریان مذاکرات اینا بچی تا افقات دست میابند.
پوهان سپای مننه. دلته د سولې په برخه کې چې یو اندیشنه له ځینو کسانو سره شته، هغه دا ده چې سوله په څه قیمت؟ مثلا د عربي متحده اماراتو په غونډه کې چې ازادي راډیو کوم راپورونه لرل، له پاکستانه د طالبانو دوه مشان تلل او له کراچۍ ګرځول شوي وو، بیا وروسته د دوهې په خبرو کې دوی برخه اخیستې وه. که چېرته فرضاً پاکستان دغو مشرانو ته اجازه ورکوي چې هلته لاړ شي او په خبرو کې برخه واخلي، خو طبیعي خبره ده چې پاکستان به خپلې ملي ګټې په نظر کې نیسي. او د ولسمشر اشرف غني له پرونیو خبرو هم دا معلومیږي چې ده وویل چې محمد یعقوب خان په څیر به د ګندمک معاهده بیا نه لاسلیک کیږي. که چېرته پاکستان فرضاً د ډیورنډ کرښې په ارتباط ځینې تضمینونه له افغانستانه وغواړي، دلته خو طبیعي خبره ده داسې شان به هم وي، دغه به افغانستان څرنګه کوي؟ څرنګه به حاضرې شي چې دغه کارونه ترسره کړي؟ بله،
زه فکر کوم چې یو تفکیک باید وکړو موږ د محض غوښتنو د پاکستان په مورد کې او موقف د طالبانو په مورد کې. موږ ته مهم د خپل طالبان دي. وخت چې دوی کېناستل مذاکرات ته غاړه کېښودله او ورباندې ومانه، پس دغه نو بیا نور توافقات بیا د مذاکرات دلاره نه کېدلی شي چې دوی حتما یو سرحد ته ورسېږي چې موافقه لاسلیک کړي. مګر دا موافقه کې فکر کومه چې پاکستان هیڅ نقش نه لري غیر دې نه چې د خپل حسن نیت وکړي، لکه چې اعلان یې کړی چې دا پاکستان دی چې دغه د مرسته یې وکړه او طالبان د مخالفینو سره کېنول مرسته دا مونږ ته لوی برای همدغه دی. دا چې بیا پاکستان څه غواړي څه نه غواړي، ډیورنډ لاین په مورد کې، د افغانستان د اوبو په مورد کې، دا بیا د مغاینده حکومت مسؤلیت دی چې د هغو سره پاکستان دا خبرې وکړي د سولې د شرا برقراره شوه پس له هغې دا خبرې مخکې کوي. او که پاکستان اوس مخکې دی نه چې مونږ موافقې د سولې ته خپلو طالبانو سره ورسېږو، دغه دیوان لاندې بل موضوع یادایي، دا معنی دا ده چې دوی په سوله په لغته وایي او نه پرېږدي چې سوله راشي او بیا هم د جنګ دوام ته زړه کړی دی. فکر نه کوم دومره سادګي پاکستان وکړي چې د سولې مذاکراتو کې دوی خپل ځان طرف کړي او دیوان لاندې په مورد کې چې یادوري وکړي. که د دوی ملګري، که د دوی پلویان په آینده حکومت کې راغلي وو، بیا به دوی همغه آینده حکومت سره سرمایه گذاری کوي، خپل مشکلات به د خبرو د لارې نه حلوي.
تشکر پوهان صاحب صافی. اتمس محترم، شما شنیدین مهمانای محترم ما را، شما چگونه میبینین مسئله را؟ صاحب
آقای نظر، ما میخوایم یک مطلب اشاره بکنم، باید که 35 میلیون مردم افغانستان منتظر موقف دولت افغانستان است. شما گپای آقای خیلی زاد شنیدین که گفت که ما خود که دی طالبا به یک توافق رسیدیم و کلید صلح در کابل است، مذاکرات باید بین الافغانی باشه، به این معنا که شما موقف دولت عالی واضح بسازین. دولت در قبال اینمی مذاکرات چی موقف داره؟ ای برای مردم افغانستان هم گنگ است، برای سیاسیون هم گنگ است و برای جهانیان هم، برای طالبا هم گنگ است. با باور ما بهتری بود که دولت افغانستان موقف خود واضح می ساخت با امریکایی ها، چنانچه امریکایی ها خود دوست استراتژیک از این هستن، پیمان امنیتی دارن که در اینا حضور 14,000 نیروی امنیتی امریکا در افغانستان است و شما میبینین که پولی که دولت امریکا بر افغانستان میتی به میلیاردها دلار میرسه. با باور ما اینجا باید دولت افغانستان موقف خود واضح و ثابت هم بر مردم افغانستان بسازه، امیالی 30 میلیون نفوس افغانستان در یک مجهولیت زندگی میکنه از برنامه
صلح اطمرسف. او بخشه دولت وایسه حیات هم ټاکلی ده، دولس کسیز بیا څلور مېرمنې هم پرې ور زیاتې کړې چې دا له طالبانو سره خبرې وکړي، او بل د افغانستان جمهور رئیس پرون هم دا خبرې وکړې چې دوی حاضر دي چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرې وکړي، او د کابل په روسیې کې چې تیر کال د فبروري په 28مه د افغانستان حکومت کوم پیشنهاد طالبانو ته کړی و چې له تور لسته به مو باسو دا به وکړو هغه به وکړو. نو تقریبا دا شان په یو شکل واضح شوي دي، لیکن تر څو چې دوی دواړه خواوې سره خبرو ته کښېنلي دغه خبرې مخته نشي تلی. خو که ورشو سید اکبر آغا ته، سید اکبر آغا مولوی صاحب، ستاسو په باور د سولې خبرې کله که څرنګه چې اوس روانې دي، فرضاً مخکې یو اورېدونکی هم دا پوښتنه وکړه او دا پوښتنه له جلال آباد په خپل پیغام کې دا پوښتنه وکړه چې دغه تضمین چې امریکا وایي طالبان یې ورکوي چې القاعده به له افغانستان فعالیت نه کوي، دا تضمین څرنګه څوک د دې ضمانت کولی شي؟ همدغه د القاعده موجودیت و چې د طالبانو رژیم امریکایانو وپرځاوه. یعنی لننه ولس کاله اتلس کاله مخکې چې کله امریکا له دوی غوښتل چې د القاعده مشر باید له افغانستانه وباسي، د طالبانو مشر ټینګار کاوه چې دا کار نه کوو، او امریکایي قواوې راغلې او د دوی رژیم چپکو. اوس چې اتلس کاله وروسته طالبان دې ته حاضر شوي دي، لیکن د دې تضمین به څوک کوي او څرنګه به یې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از فکر کوم چې زه شان ته اشاره کوم چې هغه باغه د تضمین خبرم پکې شاسي. یو دا خبره چې تاسو ولا اشرف غنی په دغه خبره وکړل چې د ګندمک معاهده باید امضا نشي، اندغه په شکل باندې امضا نشي. زه دوی ویلې سم چې اول صلح قرباني غواړي. اشرف غنی ته مناسبه خبره دا و چې ولسمشر دی او ټول خلک یې قدر لري، چې دی دا وایي چې د افغانستان موضوع کې د قرباني ورکی، او دا وایي چې د افغانستان موضوع باید په اسلامي معیار باندې خلاص شي. موږ د افغانستان خلک په سل کې نه نیوي، یا سل په سل کې اوس مسلمانان دي ټول هغه په دغه اسلامي معیار باندې ډیر خوش دي، او چې دغه اسلام معیار وګرځو نه به د طالب ګلاوي او نه به د اشرف غنی ګلاوي. هغه خبره چې هغه اسلام باندې هر څو اسلام هغه فیصله وکړي، په هغه فیصله کې هیڅ خوا نه بدیږي. دوهم خبره دا کوم چې موږ ملت لرو، که اوس یو طرف ته وګورو اشرف غنی د کم چا په دغه باندې دلته افغانستان ته رالی واک ته، چې دی وایي د ملت یا لږ یا ډېر، خو ملت یادوي چې د ملت په دغه باندې انتخاباتو چې ملت منتخب کړم دلته رالم افغانستان ته، باید چې د ملت ته واک ورکول شي. موږ ملت لرو الحمدلله، په ملت کې ښه علما لرو، ښه قومي سپین ږیري لرو، او ښه استادان لرو، او ښه دلسوزه خلک لرو چې په دغه حال باندې راځي نه دي په افغانستان کې. نو په نورو شیانو کې موږ د ملت څخه خواهش کوو چې موږ ته یو څوک منتخب کړو، هغه په دې باندې پچی کوي، په دې ځای کې دې ملت ته واک ورکول شي، ملت به راولاړ شي. هغه موضوع به اصلي بین الافغانیت، یعنی اوس که موږ اصلي خبر ته وګورو، لکه ته چې مخکې ویل چې دا د دولس کسه برج مشورتي جوړ شوی دی، نو دا بین الافغانی د مذاکرات کولای شي. بین الافغانی دې ته نه ویل کیږي چې د یو طرف خلک راولاړ شي، یو څوک وټا کی هغه غاره ولاړی مذاکرات کوي. نو موږ دې ته
نو مولوی صاحب خود طالبانو خپل کسان ټاکلی. مولوی صاحب محترم، ای خو هم څوک کسان ټاکلی دی، خو دې خو هم امدا خبر به او بخشي امدا خبر به مجاهد صاحب ته راځي کوچی. آیا د سولې شورا خپل هم د ملت استازیتوب نه کوي مجاهد صاحب؟
بله جناب علي، د شک نسته چې د سولې عالی شورا د ملت په هغه فیصله باندې رامنځته شوی ده چې په 2010 کې جناب کرزي صاحب د څلور دیرش ولایتونو نه مشران راوغوښتل، تقریبا 2000 ته حساب رسېدلی. یو فیصله وکوله کرزي صاحب ته اختیار ورکړ چې تاسو د یو شورا جوړ کړئ چې هغه د مخالفینو وسلوال مخالفینو سره خبرې شروع کړي. دغه بنیاد باندې د سولې عالي شورا رامنځته شوله. د سولې عالي شورا په چوکاټ کې د مینې داسې شخصیتونه رایوجې شوي دي، د هر پرګنی، د هر قوم، د هر سیاسي اړخ، د هر ژبې، چې د دې استعداد لري چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ داسې وساتت وکوي چې په نتیجه کې په افغانستان کې په اسلامي بنیادونو باندې محکم مضبوط ولاړ نظام رامنځته شي، او په عین وخت کې د بین المللي ټولنې سره دومره حسنه روابط وي چې دوباره بیا وکړای شو دغه وران ویجاړ افغانستان
نه یوازې آباد کوو بلکې په اقتصادي لحاظ باندې موږ د خپلو اقتصادي منابعو نم درسته استفاده وکړو.
مننه مجاهد صاحب. نظر صاحب؟
بله. خب
رو رو خبرونه روسیه رو تنشته کیشو
بریم از او خاطر آقای اکبر شما آخرین سخنانتان بگوین، جنبندیتان بکنین، برازی که هنوز بسیار موضوعات جزئیات معلوم نیست، منتها در بین مردم افواد بسیار زیاد است، یعنی یک قسمت مردم از یال و ترس شروع کردن، میترسن که طالبا باز بیاین و یا رقم چینکاری بکنن و دخترها را در مکتب نمانن و از این قبیل مسائل چطور خواهد شد؟ سب و برازی که کلگی خدا عالم معرفی میکنه و کلگی شریعت مدار معرفی میکنه، مگر بسیاری از اینا اصلا از دین خبر ندارن، مثلا یک دو سوره را یاد دارن، بسیاری خود مثلا در اطراف و اکناف افغانستان خود ملا اعلان میکنن در حال که خودشان از دین خبر نداره. این دین هم یک از خود رتبه باید داشته باشه، از خود یک تحصیلات داشته باشه، فاکولته را بخوانن یا دیگه بکنن که بعد از او راجع به دین گپ بزنن. از او خاطر در این شرایطی که ملاهای ساختگی بسیار زیاد از سرکی باید اعتبار شوه. محترم مولوی صاحب، سید محمد اکبر آقا، در این مورد هم نظرتان بسیار خلاصه بگیریم. صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ملت کې هغه شملایان هم معلوم دي او هغه ملایان چې کم درجه علم لري هغه معلوم دي، هر چاته معلومی دي. نو او دا نه معنی چې یوازې به ملایان ته موږ اختیار وکړو، بلکې دې ته ضرورت شته چې د ملت نور خلک چې هغه په قوم کې رسوخ لري او سپین ږیري وي، استادان ضرورت شته چې د پنتونو استادان وي او داسې د هرې طبقې خلکو ته ضرورت شته. هغه کولی شي چې بین الافغاني جوړه په افغانستان کې وکړي، طالب به اعتماد باور باندې وکړي او حکومت به اعتماد باور وکړي. دا ډېره لرې خبره ده چې طالب هم خپل خلک لري د جوړې دپاره، بودي مشورتي لري یا کمیسیون لري، حکومت هم کمیسیون لري خپل په مابین کې، بیا سالس بالخیر دوی راولاسي جوړه دي وکړي. دا د امکانه وتلې خبره ده او دا خلک به زما په فکر باندې هغه تضمین هم وکړي. هغه خبره چې تاسو یاد کړئ چې طالب کڅنده د تضمین خبره دې راغلی ده چې امریکایان تخپل ځان ملامتوي نه، د افغانستان وځي نو طالب ته وایي زه په دغه نسبت راغلی وم چې په پلانکي تاریخ باندې ستاسو سره القاعده او نن دغه القاعده ته دوری کوي، بیا به زه د افغانستان وځم. خو ما فکر وایم چې د القاعده موضوع هغه ټول د افغانستان سیاست سره د افغانستان چې کم حد چې زه خبرم د القاعده او د نور خلکو وجود د طالب سره نشته. نو البته کچيري وی بیا دغه بین الافغانی خلک چې د جوړی د پاره راجم شي، بین الافغانی جوړی د پاره هغه خلک دا کولای شي چې تضمینونه ټول د دواړو طرفو کته شی من سرازی دی تضمینونه وکي او د دې په تضمین باندې هغه تضمین موشرم دی هغه شان چې د طالب ته دی وای دا مکه هغه دی به ایش طالب ونه کی ځکه تحمیلیم دی ته کولای شي دا ملت دی چې د ارچا شاته ودری هغه شی سره کامیاب کولای شي چې د ارچا په جد په تاوان باندې ودری د ارچا په مقابل باندې او دغه شی ودری هغه سره نه بده کولای شي. نو زما فکر باندې دغه بین الافغانی په دغه رقم باندې چې ملت افغانستان راجم شي نو ارتب پراسی او دا افغانستان موضوع دا افغانستان مشکل به ډیر آسانه باندې خلاص.
تشکر صاحب. خب مجاهد صاحب شما هم جنبندی بکنین صاحب که حراس مردم عزیز که نظام باید قوی باشه و هر کس به یک ایدولوژی صاحب است او میخواد به رقم خود به نفع ایدولوژی خود کار کنه، یک نفر به نفع جیب خود کار میکنه، هیچ کس به نفع افغانستان فکر نمیکنه. چطور شوه که صاحب یک نظام بسیار قوی شوه و کل ما در اطراف یک بیرق زندگی کنیم، اگر یکی دیگر خوش هم نداریم حداقل به نظام خود وفادار باشیم؟ مجاهد صاحب
ما په ابتدا کې دا ویل چې موږ ټول دي بحران ټول خو کده افغانستان حکومت دا کده طالبان اسلامي تحریک دا او کدلته هر څوک هغه د افغانستان ته ملاتړ باندې راغلي دي د افغانستان اولیا منافي هغه په نظر کې ونیسي چې هغه د موږ افغانیت او اسلامیت ته د موږ موجوده قانون اساسي اوله دومه درېمه ماده په دې مملکت کې اسلامي شریعت تضمین کړی ده چې هیڅ قانون به د اسلام د احکام او د معتقداتو په خلاف نه وي. په یو سلسله ماده کې د فصل تعدلات کې وایي چې هر ماده قابل تعدیل ده خو دا قابل تعدیل نه دي. ولې دا شرط مادي پات سوی دي
راضی چې په عمل کې پیاده کو. اوس د دې وخت راغلی دی چې هم د طالبانو اسلامي د افغانستان حکومت ته هم بین المللي هغه ملګري چې غواړي په افغانستان کې ثبات رامنځته کړي یوازې د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې په اخلاص او صداقت کې سره یوځای شي. که یو په بله خوا باندې اشتباهات او شکوک لري، زما په عقیده کې د سیاست په ډګر کې اشتباهات او شکوک رامنځته کول د ملت په ګټه باندې نه دي، بلکې په ایماني باندې هغه سې کارونه وکړي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او داسې یو سیاسي حل لار رامنځته کړي چې په هغه کې بیا دائمي ثبات او ټیکاو رامنځته شي. دا وخت سره غلی ده او دغه فرصت نه باید ټولې خواوې ګټه پورته کړي، او باور لرم که لږ اخلاص موجود وي، صداقت موجود وي، او د سیاسي ګټو نه تېرېدل موجود وي، له ګروهي ګټو نه تېرېدل موجود وي، اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې باثباته نظام رامنځته کړو.
بلې مننه مجاهد صاحب. په هم صفه ستاسو په باور مجاهد صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې باثباته نظام رامنځته کولای شو. د سولې په برخه کې کچرته سر لووسه د نظام د رامنځته کولو په برخه کې خبرې کوو، نو فکر نه کوي چې افغانستان پاخه پیاوړي سیاسي ګوندونه هم نه لري؟ د افغانستان کې دننه ډلې دي، د طالبانو ډله ده، د نورې د جنګسالارانو ځینې ډلې دي. که خبره د نظام د رامنځته کولو وي، نو دغه ډلې باید په خپل منځونو کې سره کښېني، او که دوی سره کښېني، آیا داسې یو حکومت به رامنځته شي چې هغه د افغانستان ثبات تضمین کړي؟
د پښتنې خبره خو دا ده چې یو شی چې ثابت دی چې طالبانونه تر اوسه پورې بیا هم په خپله قومانده په یوه قومانده دي، او چې وایي سوله غواړو هیڅوک نه وایي چې نه غواړو، او که وایي جګړه کوي هیڅوک بیا نه وایي چې جګړه نه کوو. نو هغوی اوس معلومیږي یو موټی دي یا یو موټی شوي دي، یا خبره د سولې چې وړاندې کړې ده دوی کې کوم مخالف نه شته. مګر خلیزاد خبره دننه په افغانستان کې لوی عیب چې وجود لري چې اجماع د ملي وجود نه لري. که دولت د افغانستان، حکومت د افغانستان همدغه اوس هغه فعالیتونه په لار واچوي په دې سریع صورت سره چې ټول عذاب، ټول تنظیمونه، ټول سیاسي شخصیتونه او د سمتیزم نه، د مذهبي اختلافاتو نه، د ژبني اختلافاتو نه، د امتیازاتو نه، د افغانستان د نیستري ازادي، استقلال او آرامي په خاطر باندې سره لاس یو کړي، یو خوله یو لاس یې همغږي شي چې طالبان پوه شي چې زمونږ په مقابل کې هم زمونږ ټول افغانستان د ملت سره ولاړ دی. نو هغوی به هم بیا په اصولو موافقه وکړي چې اوربندو کې جګړه دوام ونه کړي، او ټول مسایل د خبرو له لارې حل کړو. دا چې نظام بیا دوی راولي، هغه پیشنهادونه د آینده پارلمان وکړي، لویه جرګه به راځي، په لویه جرګه کې به طالبان هم شامل وي.
بسیار زیاد تشکر پوهان صاحب. خب حتما صاحب محترم، سخن اولم از شما بود، تقریبا حال آخرشم از شما یک جنبندی اگر بکنین، مخصوصا در مسائل صلح که ایده ما شما مذاکرات صلح یک موضوع بسیار مشکل است، یک امتحان بسیار جد مشکل است که کل ما به او رو برو هستیم. در این شرایط باید از منافع ملی ما کل ما دفاع بکنیم و در پشت منافع ملی ما کل ما اتحاد اتفاق کنیم، استاد شیم. سیب این موضوع چطور خواهد شد مخصوصا در این اواخر سیب بعضی از اعضای مختلف چپ خود میگیرن، یعنی حمایت نمیکنن از مذاکرات صلح؟ آخرین تفسیری شما رو بگیریم که بخیر یک چند دقیقه وقت در استودیو رو ترک کنیم. سیب
تشکر ظریف نظر. سیب به نظر ما این میکانیزم صلح قدر ساده هم نیست که دوستای با فکر میکنن که سبا یا یک با بعد دی کشور همه چیز گل و گلزار خواست شد. بر صورت یک بحث نفسگیر، بحث طولانی با جزئیات بسیار وسیع، ضرور است که این مسائل مورد بحث قرار بگیره. چیزی که من میخواستم با او تماس بگیرم این بود که هیچ مذاکره در مورد صلح افغانستان منفی دولت افغانستان بوده نمیتانه و نبایدم باشه. اگر با انتگریشن میخواییم و یا کسایی که بیرون از دولت افغانستان و مخالف هستند، اینا با هم میاین و با دولت یک جا بشن و نظام قبول بکنند و ایروی دستاورده را بپذیرند، خوش بیان. ولی اگر طوری باشه که ایدا سر از نو یک خط نو یا یک صفحه نو میگوشن، این مثلا به یک بنبست میرسه، به خاطر ازی که امروز قوت های در داخل افغانستان هم هستند که با چنین تغییر بنیادی و افراطی که ممکن است داینده صورت بگیره یا بیا با او مخالفت میکنن. کشورهای منطقه با فکر میکنم هنوز موقفشان معلوم نیست. شما بیالی موقف روسیه را نمیفهمین، موقف هند را نمیفهمین، موقف چین را نمیفهمین، موقف ایران را نمیفهمین، موقف کشورهای اروپایی را در قبال اینمی مذاکرات نمیفهمین. هدف ما این بود که دولت افغانستان این ابتکار را به دست بگیره، خود در گوشه نبره. این مسئولیت دولت افغانستان است تا از سرنوشت 35 میلیون نفوس افغانستان دفاع بکنه، از حقوق از این دفاع بکنه در هر نوع مذاکرات. و طالبا
تشکر همینجا حتما سه محترم
دولت افغانستان بله. مذاکره بکنن.
بله حتما سه محترم بسیار زد تشکر. منتها تا این موضوعاتی که شما گفتین معلوم نیست، معلوم شوه یک آتش بس به خلم ضروری است که به نفع کلگیست در افغانستان. با امید یک آتش بس بعد از او راه های حل خود به خود انشالله پیدا میشه. بسیار زد تشکر محترم آقای محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی، استاد پوهان ودیر صافی، محترم دکتر کمال سعادت که در قسمت اول با ما بودن که معین جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ بودن، و همچنان محترم مولوی صاحب سید محمد اکبر آقا سابق رئیس جیش مسلمین، همچنان محترم آقای عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح. از اشتراکتان یک جان تشکر.